The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
رنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د شنبیا خالی ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار اته نیمې، په افغانستان کې د سهار اته، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شپې 10:30 دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات د پاکستان په مرسته کیږي او د افغانستان امن ته د دې خبرو د پرمختګ لپاره د زیاتو قوي کوښښونو اړتیا ده. په سوریه کې د داعش په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د بریا له اعلانېدو او له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر څخه تر دوه اونیو زیات وخت تیر شو، خو تر اوسه هم د سرتیرو د وتلو لپاره کوم مهال ویش نه دی ټاکل شوی. او له مکسیکو سره په پوله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دیوال د جوړېدو لپاره د لګښتونو پر مسالې د سپینې ماڼۍ او د کانګرس د غړو ترمنځ ناندرې لا روانې دي، خو داسې نه ښکاري چې د امریکا نیمه تړل شوی حکومت دی ژر بیرته پرانستل شي. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات د پاکستان په مرسته کیږي او د افغانستان امن ته د دې خبرو د پرمختګ لپاره د زیاتو قوي کوښښونو اړتیا ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د پاکستان او افغانستان د مشرانو د غونډې کوربتوب کوي. دواړو مشرانو دا څرګندونې ترکیې ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې کړي دي. ښاغلی اردوغان د جمعې په ورځ په انقره کې د پاکستان د وزیر اعظم سره په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې تمه ده دغه غونډه د ترکیې د سیمه ییزو انتخاباتو یعنې د مارچ له 1 څخه وروسته وشي. ښاغلی اردوغان وویل باور لرم چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې ترمنځ دغه درې اړخیزه غونډه به د زیاتو نارضایتیو د له منځه وړلو په برخه کې ګټوره وي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې 11 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 13 تنه نور ژوبل شوي دي. د 215 اتل قلوردو ویان جګړن محمد صادق عیسی د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې هوایي برید په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یو ستر مرکز ترسره شوی. نوموړي زیاته کړه چې وسلوال طالبان د کندهار په شمالي ولسوالیو کې تر جګړو وروسته په یاد مرکز کې اوسېدل. په سوریه کې د داعش په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د بریا له اعلانېدو او له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر څخه تر دوه اونیو زیات وخت تیر شو، خو تر اوسه هم د سرتیرو د وتلو لپاره کوم مهال ویش نه دی ټاکل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه یو جیک پوړي چارواکي د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل موږ له سوریې څخه د خپلو پوځونو د وتلو لپاره کوم مهال ویش نه لرو. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به په راتلونکې اونۍ کې منځني ختیځ ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي وړاندې وویل موږ اوس د سرتیرو د وتلو پر پلان کار کوو او دا پلان به له خپلو متحدینو او ملګرو سره په نږدې همغږۍ کې جوړوو. په یمن کې د امریکا په یوه هوایي برید کې د 2000 کال د هغې بمی چاودنې یو پلان جوړونکی یا ماستر مایند په نښه شوی، په کوم کې چې د امریکا 11 سمندري سرتیري وژل شوی وه. دغه برید د یو اس اس پول په نامه د امریکا په یوې پوځي سمندري بیړۍ باندې شوی وه. د امریکا د مرکزي قومندې ویان بیل اربن وایي په نښه شوی کس جمال البدوي نومیږي چې د القاعده شبکې د هغو شپږو کسانو له ډلې څخه و چې دغه برید یې تنظیم کړی وه. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې امریکا تر اوسه هم د هغه ډي این ای معایناتو ته په تمه ده چې د جمال وژنه پرې باوري کیدای شي. د امریکا سمندري سرتیری ایډوارډ ګلیګر پلان لري چې په عراق کې د جګړې پر مهال د ګڼو جنګي جرمونو په برخه کې خپل ځان بېګناه ثابت کړي. د نوموړي وکیل د جمعې په ورځ وویل ایډوارډ به د ټولو هغو تورونو په برخه کې چې په ده باندې لګول شوي ځان بېګناه وګڼي. پوځي څارنوالان وایي ګلیګر د عراق په موسل کې د خپل څلورم دور پوځي ماموریت پر مهال یو شمېر جنګي جرمونه ترسره کړي دي. د بېلګې په توګه په ملکی راقیانو باندې ډزې کړې. د داعش یو نیول شوی ځوان کسې تر مرګه په چاړو وهلی او بیا یې تر وژلو وروسته د هغه له مړي سره خپل یو انځور هم ویسی. دا په داسې حال کې ده چې د داعش یاد کس تر نیول کېدو او بندي کېدو وروسته د یوه امریکایي ډاکټر لخوا تر درملنې لاندې وه. له مکسیکو سره په پوله د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د دیوال د جوړېدو لپاره د لګښتونو پر مسلې د سپینې ماڼۍ او د کانګرس د غړو ترمنځ ناندرۍ لا روانې دي، خو داسې نه ښکاري چې د امریکا جزوي تړل شوی حکومت دې ژر بیرته پرانیستل شي. ټرمپ د جمعې په ورځ وویل هغه د کانګرس له مشرانو سره د حکومت د تړل کېدو یا شټ ډاون پر مسلې خبرې کړې او خبرې یې ګټورې وې، خو د ډیموکراټانو مشرانو د سپینې ماڼۍ خبرو ته بل ډول کتلی دي. په سنټ کې د ډیموکراټانو مشر چک شومر ژورنالیستانو ته ویلي ولسمشر ګواښ کړی چې حکومت به د ډیر وخت لپاره بند وساتي چې ښایي میاشتې او یا کلونه وخت ونیسي. ټرمپ د دغه دیوال د جوړېدو لپاره د 15.6 بلیون ډالر غوښتنه کړې. او وروستی خبر دا چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ د جمعې په ورځ وویل دوی د پخواني امریکایي سمندري سرتیری پاول ولن په اړه ډیر زیات خواشینی دي، څوک چې د امریکا او برتانیې دوګونی تابعیت لري او په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. هانټ له سکای نیوز سره په مرکه کې روسیې ته خبرداری ورکړ چې له افرادو سره باید د ډیپلوماټیکو ګټو لپاره کار وانخیستل شي او زیاته کړه چې برتانیه به له نیول شوي کس سره هر ډول مرسته چې ورته اړتیا وي وکړي. د امریکا سفارت د ویلن د برتانوي تابعیت یا شهریت په اړه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ برتانیې ته معلومات ورکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خدمنونکو تاسو وی ویډیو ته غوږیستئ. د خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم یا لومړی وزیر عمران خان ویلي د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ مذاکره د پاکستان په مرسته کیږي او د افغانستان امن ته د دې خبرو د پرمختګ لپاره د زیاتو قوي کوښښونو اړتیا ده. نوموړي دغه څرګندونې هغه مهال کړې کله چې دی په ترکیه کې و او ترکیې ته په یوه سفر باندې تللی. په ورته وخت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم ویلي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د پاکستان او افغانستان د مشرانو د غونډې کوربتوب به کوي. د دغو مسلو په اړه وروستی حال زموږ همکار نوشیروان قلندر درکوي.
په ترکیه کې عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د هلو زلو په اړه باندې ویلي دي چې افغانستان د لسیزو راهیسې د جنګونو له وجې ډېر ځپلی شوی دی او دا وخت چې نړیوال ورورولي په دې جنګ ځپلي هیواد کې د جنګ د ختمولو لپاره مرستې وکړي.
The issue about Afghanistan, people of Afghanistan have been suffering for almost over 3 decades. It's time that the international community
عمران خان وایي چې پاکستان د افغانستان طالبانو او امریکایانو ترمنځ په خبرو اترو کې پوره مرسته کوي او غواړي چې د جنگ سره تړلې ټول قوتونه دې ته آماده شي چې افغانستان کې امن راشي. عمران خان زیاته کړه چې د مارچ د میاشتې وروسته د پاکستان افغانستان او ترکیه ترمنځ د سولې په لړ کې کیدونکې غونډه به هم په دې لړ کې اهم رول ولوبوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکیې د ورځني سفر په اخیره په انکر کې ګډ خبري کانفرنس ته دغه خبرې کړې دي. د ترکیې صدر طیب اردوغان هم په دې موقع خبري کانفرنس ته وویل چې څنګه په ترکیې کې د مارچ 1 نیټه باندې ځایي ټاکنې ترسره شي، نو د دې وروسته به ترکیې د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه کوي چې پکې به د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران ګډون کوي.
افغانستان، پاکستان، ترکیه arasındaki bu zirveleri
عمران خان په افغانستان کې د امن لپاره د امریکای خصوصي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استادو ترمنځ 13 میاشت په ابوظبي کې شو خبرو ته اشاره کوله او ویل کیږي د دغه ملاقات انتظام پاکستان کړو. سیډونکو وایي طالبانو سره په مذاکراتو کې د پاکستان د مرستې په نتیجه کې د امریکای او پاکستان په کړکېچنو تعلقاتو کې بهتري راغلی ده. د شورو یا چهارشنبه په ورځ د خبری کانفرنس ته وینا کې د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ویلي پاکستان سره ښه تعلقات او زر د هیواد نوی رهبرانو سره لیدل غواړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هندوستان سره د اړیکو ښه کولو په اړه هم د خپلو ژمنو څرګندونه وکړي. عمران خان وویل چې موږ هڅه کوو چې د هندوستان سره دوستانه اړیکی جوړ کړو. اگر چې هند زمونږ له خوا د خبرو اترو وړاندیز په دې علت رد کړی دی چې وای پاکستان ترهګرې کې لاس لري، خو در اصل د دواړو ملکونو ترمنځ بنیادی مسله د کشمیر ده. موږ غواړو چې د کشمیر ترڅنګ په ټولو ستونزو د هل ته ورسو چې څنګه د هند سره خبرو اترو عمل په وړاندې لاړ شي. د خبري کانفرنس په وخت ترکی صدر طیب اردوان د پاکستان د سپریم کورټ د هغه فیصلې هم مننه او هرکلی وکړو چې تر مخه د ترکی له خوا ګرځول شوې د فتح الله ګولن ګوند تر هغه ډله وټاکله. طیب اردوان تور لګوي چې 2014 کې په ترکی کې د د حکومت په ضد په بغاوت کې د فتح الله ګولن د ډلې لاس وو. عمران خان په دې موقعه وویل چې د ترکی نه پاکستان کې په راتلونکي 500 کلونو کې د 500 میلیونو کورونو جوړولو او د صحت بیمې په لړ کې مرستې غوښتې دي. عمران خان وویل چې دا هم پلان لري چې ټول هیواد کې یو قسم تعلیمي نصاب رایج کړي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
قدرمن اردن کو پنڑے والو مہم و راپورن کے با واوری چھ پہ یمن کے دا امریکہ پہ ہوائی برید کے دا 2000 کال دا ہاغی بمی چھودن یو پلان جوڑون کے پنخہ شوائی پکم کی چھ دا امریکہ دا سمندری زواکون چخا اول لستان وشل شوی و دا غبرید دا یو ایس ایس پول پنامو دا امریکہ پہ یوی سمندری بیڑی بانے شوی و پا دیارا پام بکڑی بشپر راپورتا چھ زمان کار صدقہ جان چمتو کڑے.
د امریکې د پوز مرکزی کمانډ ترجمان کیپټن بل اربنوویل چې یمن کې هوایی بمباری تیر هفته په مارب صوبه کې وشوه چې هدف یې جمال البداوی و. البداوی د القاعده په هغه شپږو وسلوالو کې شامل دی چې د امریکې په یو ایس ایس کول سمندري جهاز د حملې په لړ کې مجرم ټاکل شوی دی او د ایف بی آی د مطلوبو ترګرو په فهرست کې شامل دی. کیپټن اربنوویل امریکایي ځواکونه د البداوی د مرګ ته تصدیق لپاره پلټنې کوي. د دفاع وزارت یا پینټاګان یو چارواکي وی او ای ته وویل د ډی این ای نتیجې وروستو د دې خبرې تصدیق کولی شي چې آیا البداوی په هوایی بمباری کې وجل شوی دی او کنه. د کال 2000 د اکتوبر په میاشت کې د امریکې په یو ایس ایس کول نومي سمندري جهاز د یمن په عدن بندر کې ځانمرګي حمله وشوه چې پکې 18 امریکایي عسکر وجل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. القاعده د حملې ذمہواری په غاړه واخیسته. په یو ایس ایس کول د حملې په لړ کې یمنی مامورینو البداوی په کال 2000 کې ونیولو. په کال 2003 کې هغه د زندان نه وتښتیدو او کال وروسته بیا ونیول شو، خو په کال 2008 کې البداوی د زندان نه په وتلو کې بیا کامیاب شو او ونیول شو. امریکې په البداوی په 50 جرمونو کې د ککړتیا تورونه ولګول چې پکې د ترګرۍ د امریکایي شهریانو او پوځي مامورینو د وجنې الزامات هم شامل وو. په یو ایس ایس کول د حملې سره سره په البداوی دا الزام هم وو چې د کال 2000 د جنوري په میاشت کې په یو بل امریکایي سمندري جنگي جهاز د حملې کوشش کړی وو. په عین حال کې یو امریکایي چارواکي وویل امریکایي ځواکونو د جمعې په ورځ د یمن په الدیمان سیمه کې د القاعده وسلوالو خلاف هوایی بمباری وکړه. په کال 2018 کې امریکایي ځواکونو په یمن کې د القاعده او د داعش وسلوالو خلاف په مجموعي توګه شپږ دیش هوایی حملې کړې دي.
دا د وی او ای دی واخ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
رنو خدمت من اردن کو ورزو سوریه ته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ 13 میاشت ویلی و چې په سوریه کې موږ جګړه غټلې ده او ډیر ژر به له سوریه څخه امریکایي ځواکونه و بس خپل هیواد ته راستنه کو او د ویلی و چې دا کار باید همدان نن وشي، خو ورستی څرګندونې د امریکایي لوړ پوړو چارواکو له خولې داسې وایي چې په دې اړه لا تر اوسه هم کوم مهال ویش یا تقسیم اوقات نه دی جوړ شوی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. په سوریه کې د داعش په وړاندې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د بریا له اعلانېدو او له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر څخه تر دوه اونیو زیات وخت تیر شو، خو تر اوسه هم د سرتیرو د وتلو لپاره کوم مهال ویش یا تقسیم اوقات نه دی ټاکل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه یو جیک پوډي چارواکي د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل، موږ له سوریې څخه د خپلو پوځونو د وتلو لپاره کوم مهال ویش نه لرو. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به په راتلونکې اونۍ کې منځني ختیځ ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو د وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي وړاندې وویل، موږ اوس د سرتیرو د وتلو په پلان باندې کار کوو او دا پلان به له خپلو متحدینو او ملګرو سره په نږدې همغږۍ کې جوړوو. دغه څرګندونې دوه ورځې وروسته له هغې شوې چې ټرمپ هغه راپورونه رد کړل چې د امریکا پاوز پلان لري چې له سوریې څخه خپل ټول 2000 سرتیري او د داعش په وړاندې جګړه کې مرسته کوونکي په راتلونکو څلورو میاشتو کې وباسي. ټرمپ د شروع یا چهارشنبې په ورځ د کابینې د یوې غونډې پر مهال ژورنالیستانو ته وویل، موږ به له ډیر زور سره له سوریې څخه وځو، خو ما هیڅکله دا نه دي ویلي چې ژر او کورو به وځو. خو ټرمپ زیاته کړه، زه نه غواړم چې په سوریه کې د تل لپاره پاتې شم. دغه وروستۍ څرګندونې د سپینې ماڼۍ د پیغام په ټون کې د پام وړ بدلون ښیي، ځکه ولسمشر تیره میاشت د ډیسمبر په 19 نیټه په خپل ټویټر باندې په یوې ویډیو کې ویلي و چې زموږ ځوانان، مېرمنې او سړي به بیرته خپلو کورونو ته راځي او همدا اوس به راځي. د ټرمپ له دغې پریکړې سره نه یوازې امریکایان بلکې د امریکا متحدین هم حق حیران شوي وو، چې په پایله کې یې د دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې څوکۍ ګوښه هم شو. که څه هم د دې مسالې په اړه له ترکی چارواکو سره هم دا مهال خبرې روانې دي چې څه ډول او په کوم شمېر امریکایي سرتیري به له سوریې څخه ووځي. تمه ده دا خبرې به نورې هم هغه وخت ګرمې شي کله چې په راتلونکو ورځو کې امریکایي چارواکي ترکیې ته ولاړ شي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولتن، د امریکا سفیر او سوریې لپاره ځانګړی استازی جیم جیفری او د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د جمعې په ورځ د ترکیې او اسرائیلو ته د سفر په موخه له امریکا څخه روان شول. بولتن د دغه سفر د موخې په اړه په خپل یوه ټویټ کې ویلي دي چې دوی به له سوریې څخه د ځواکونو د وتلو او د داعش د بیا راپورته کېدو د مخنیوي په برخه کې له متحدینو او ملګرو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به راتلونکې اونۍ سیمې ته ځي ترڅو خپل متحدین باوري کړي او دی به په مصر، اردن او سعودي عربستان کې دمې ولري. امریکایي چارواکو دا هم ویلي دي چې د امریکا متحدین باید پوه شي چې واشنگټن به له ایران سره له نرمۍ نه کار وانخلي بلکې له نورو لارو چارو به کار واخلي چې هغه ځواکونه له سوریې څخه ووځي چې د ایران تر قومندې لاندې دي.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
اردونکو اوس هم د امریکا په اړه یو راپور لرو. له مکسیکو سره پر پوله د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د دیوال د جوړېدو لپاره د لګښتونو پر مسلې د سپینې ماڼۍ او د کانګرس د غړو ترمنځ لانجې اوس هم روانې دي، خو داسې نښې نښانې لا تر اوسه نه تر سترګو کېږي چې د امریکا جزوي تړل شوی حکومت دې ډېر ژر بیرته پرانستل شي. بلکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا هم ویلي دي چې کېدی شي دا ډېر اوږد شي، حتی میاشتې او کلونه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکارې منزه شهید راپور ده.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي کانګرس سره ولیدل او د فدرال حکومت د زینو تړل شوو برخو د بیرته پرانستلو په سر خبرې وکړې. د امریکا د نوي کانګرس د استازو مجلس د پنځشنبې یا زیارت په ورځ د فدرال حکومت د تړل شوو برخو د بیرته پرانستلو لپاره یو لایحه تصویب کړې وه، خو په دې لایحه کې هغه 15 میلیارد ډالر نه و شامل کوم چې ولسمشر ټرمپ د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو لپاره غوښتي. ولسمشر ټرمپ د استازو غونډې پر مهال ویلي چې که د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو لپاره غوښتل شوي 15 میلیارد ډالر ونه منل شي، نو امکان دی چې حکومت دې تر یو کال پورې هم تړلې پاتې شي. د ریپبلیکن یا د جمهوری پال ګوند مشر میچ میک کانل ویلی دی چې سپینه ماڼۍ او د کانګرس غړي به د روانې اونۍ په جریان کې یو بل غونډه وکړي تر څو یوې موافقې ته سره ورسی. دا مهال د متحده ایالاتو په بودیجه کې 1.3 میلیارد ډالر د سرحدونو د چارو لپاره ځانګړي دي او کانګرس له دې زیاتې پیسې نه دي تصویب کړي. ولسمشر ټرمپ وایي له مکسیکو سره په پوله د دیوال له جوړولو یې هدف امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ او د نشئی موادو د قاچاق مخنیوی دی. بلې خوا د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په خپلې لومړۍ کاري ورځ کې د ډیموکراتو مشره نانسی پلوسی د مجلس د مشرې په توګه وټاکله. میرمن پلوسی د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د کانګرس د استازو مجلس د 415 غړو له جملې نه د 220 وکیلانو رای وګټلې او د هغه سیال د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید 192 رایې ترلاسه کړې. میرمن پلوسی په داسې حال کې د کانګرس د استازو مجلس مشري کوي چې د هغې ډیموکرات ګوند او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سرحدي دیوال د بودیجې پر سر اختلاف لري او د دواړو خوانه موافقه د امریکا د دولت د ځینو برخو د تړل کېدو سبب شوې ده. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ خزینه رئیسه یا مشره ده چې دوهم ځل دې مقام ته رسیږي. میرمن پلوسی له ټاکلو وروسته په خپله وینا کې وویل چې هڅه کوي خلکو ته ډاډ ورکړي چې دولت د یوې خاصې ډلې د ګټو پر ځای د ټولو خلکو په خدمت کې اوسي.
رنو قدرمن اردوونکو ورزو سیمتا په پاکستان کې یو غیر حکومتي اداره وایي په دې هیواد کې هر ورځ یو ولس ماشومان له جنسي تیریو سره مخ کیږي. خو دا شمیره ښایي تر دې هم زیاته وي ځکه د ټولو پیښو راپورونه نه ورکول کیږي. له سیمې څخه د ډیوی خبریال اورنګزیب خان په دا راپور لري.
پاکستان کې یو غیر دولتي ادارې وینا دا دلته هر ورځ یو لس ماشومان د جنسي تیرو سره مخ کیږي او د هغه شمیرې دی چې رپورټ کیږي او اصل شمیرې د دې نه ډېر زیات دي. د ماشومانو حقوقو لپاره کار کوونکې یو غیر دولتي ادارې ساحل ویلي دی پاکستان کې هر ورځ یو لس ماشومان د جنسي تیرو سره مخ کیږي او دا والدینو او حکومت ذمہواري جوړیږي چې د ماشومان د دې نه بچ کړي. ساحل وای نه یوازې د ماشومانو سره جنسي ذاتی دی کیږي بلکې ور باندې تشدد هم کیږي. او تازه مثال دوی د خیبر پختونخوا اپټاباد کې درې کلن ماشومې فریاد سره د جنسي ذاتی او وروستو په دې تشدد او وژنې ورکړې دي. د ماشومانو حقوقو لپاره کار کوونکي وایي چې وړومبی ذمہواري د حکومت جوړیږي چې موثره قانون سازي تر مخه د ماشومان د جنسي تیرونه بچ کړي. ساحل نومې د غیر دولتي ادارې غړې ممتاز ګوهر وایي ماشومانو سره جنسي زیادتۍ ډېر وخت نه روانې دي خو اوس نه یوازې دوی سره جنسي زیادتۍ کیږي بلکې وروستو وژل کیږي هم. ممتاز ګوهر وایي کال 2018 وړومبی شپږو میاشتو کې په ګرد پاکستان کې 50 ماشومان د جنسي زیادتۍ نه پس قتل کړی شوي دي او معلومه نه ده چې د قاتلانو ته څه سزا شوې هم ده او کنه. ممتاز ګوهر وایي
جو کنویکشن ریټ ہے وہ اس وقت بھی میرے حساب سے مجھے جو لگ رہا ہے 5% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو اب ایک ملک میں اس حساب سے کرائم ہو رہا ہے اور اس کا کنویکشن ریٹ 5% کے راؤنڈ اباؤٹ ہو تو لازم بات ہے مزید کرائم ہی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سخت قوانین ہو.
ممتاز گوہر وائی کم خلق چھ جنسی تیرو کے ککر دی اغوی کی آواز 15% تا سزا کی او کم حیوات کے دمرا کم مجرمانو ته سزا کیږي نو ښکارا خبره ده چې بیا د سزا نه بچ شوی مجرمان بیا دا جرم کوي. ممتاز ګوهر وایي د جنسي زیادتۍ مجرم ته سزا نه کېدو ډېر وجې دي. یو د پاکستان پیچیده قانوني نظام دی او بل دلته جرګې نظام هم دی. دوی اکثر له دغه شان خبرې خلک پولیس ته نه رپورټ کوي او د جرګې د لارې داسې مسلې هوارولو هڅه کوي. پاکستان کې د ماشومانو حقوقو لپاره کار کوونکي د غوښتنه هم کوي په داسې معاملو کې د پولیس د تفتیش طریقه هم ټیک کړی شي ځکه چې اکثر له پولیس کې هو داسې معاملو مقدمې نه درج کوي او که درج هم کړي نو زیات کار پرې نه کوي. دغه شان پیچیده عدالتي نظام له وجې هم ماشومانو باندې جنسي تیری کوونکو ته سزا نه ملاویږي. د هر څه تر څنګ دوی د والدینو نه هم غوښتنه کوي چې د خپل ماشومان سارنه دي خپل وکړي.
له خیبر پختونخوا څخه یو راپور لرو چې د روغتیا د صحت چارواکو ویلي دي پخوانیو قبایلي سیمو ته به هم د امبولانس سیستم په نږدې راتلونکي کې وغځول شي تر څو دوی هم له امبولانسونو نه په استفادې یا په کارولو خپل ناروغان تر روغتونه پورې پر وخت ورسوي. پام وکړئ په دې اړه د ډیوی د خبریال مدثر شاه راپور ده.
د سید د محکمې نه خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي د سید صوبایي وزیر ډاکټر هشام انعام الله خان دی وی غونډې په محل د صحت چارواکو ته د صوبې لری پرتو او بیا په خصوصي توګه نوې زم شو ضلعو کې د ایمبولینس خدماتو شروع کولو هدایت کړی دی. د صحت وزیر ویلي دي د دې خدماتو لپاره به هغه ګاډي وکارول شي کوم چې وړاندې نه محکمې کې موجود دي. خبر پاڼه زیاتوي د دې خدماتو نوم به انصاف ایمرجنسي کیپ سرویس وي او رنځوران به د خپلو لرو تو علاقونه ضلعی تحصیل او د صحت بنیادی مرکزونو او روغتونونو ته رسی. خو خبر پاڼه کې بیا دا جزئیات نشته چې کم گاډی د صحت محکمې سره روان دي نه موجود دي، هغه به ایمبولانس کې بدلولو لپاره څومره پنګې پکار وي او آیا د دې خدماتو د نورې خرچې حساب کتاب شوه دی او کنا. خو په دې اړه چې ډیوا د صحت د چارو نومیالي خبریال مشتاق یوسفزی سره خبرې وکړي نو هغه ویل که دا خدمات عملی شول نو ولسته به ډیره ګټه وي. خو وايي صوبایي حکومت تر دې دمه د اوو قبایلي ضلعو پوره جاج هم نه دی اخیستی چې هلته کمی اسانتیاوي شته او کمی نشته، نو ځکه به د دې سرویس شروع کېدو کې لږ وخت لګي.
تاسو وګورئ چې کله دا اوو قبایلي علاقې په صوبه کې شامل شوې نو دوی وایي چې موږ به دا د صوبې چې کوم د هیلت ډپارټمنټ دی د هغې لاندې موږ راوستی. اوس په موږ دا حساب کوو چې هلته څومره امپلایز دي، څومره د هغې بجټ دی، څومره د هغوی سره دفترونه دي، څومره هغوی ته د ډونرز نه فنډ ملاوېږي د انجیو نه، اوسه پورې کار دوی نه دی کړی. اوس چې دا کوم خبره دوی کوي چې موږ هلته کې ایمبولینس سروس شروع کړو نو دا هم څه ټول خبر نشته. اوسه پورې دا نه ویلو چې دا به موږ څنګه شروع کړو، څومره ګاډي به وي، هغې به د کم نظام لاندې به چلیږي او دا چې دا یو غور دی.
زیاتای تر دې وخت د صحت صوبایي وزیر صرف د شمالي وزیرستان یو دوره کړی دا او غم فوزی هلیکاپټر کې تلو. البته د نو زم شو د صحت چارواکو سره سو غونډي شوې دي خو د ایمبولانس خدمات پوره یو نظام وي، ځانګړي بودیجې ته اړتیا لري او تر سوچ دا ټولې معاملې نوی روخانه شوي تر هغه د ایمبولانس باقاعده خدمات نشي شروع کېدی. خو هیله مند او وای دا اعلان به صرف په اعلان پاتې نشي او که زر وي او که پس د رستو پاتې علاقو خلکو ته به دا خدمات ورکړی شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د ډی وی سهارنۍ خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. لملتیا مو یو نړۍ مننه. د خبرونې له پروډوسر نوشروان قلندر نه هم مننه کوم. په یاد مو وی چې په همدې څپو به په څو شیبو کې د مشال رادیو خبرونې پیلېږي او د تاسو د خبرونې کوربه زه مجاهد جواد درنه د مخامنې خبرونې پورې اجازه غواړم. د خدای په امان.